द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2013 کال د اگست میاشتې 23 نیټه ده چې د 1400 مریض کال د وږي میاشتې له 2 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماسخوتن 11:30 بجې د ډیوا ریډیو په وروستۍ سهارنۍ خبري خپرونه کې مو زه احمد فواد لامی کوربه یم لومړی هم د خبرونو سرټکی امریکا وایي چې خارجه وزیر د عمران خان سره په خبرو کې په پاکستان کې د نن د ترهګرو ډلو پر ضد د اقداماتو مسأله راپورته کړې ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مایک پامپیو او عمران خان ترمنځ خبرو کې هیڅ داسې کوم ټکی ته اشاره نه ده شوې د امریکای صدر ډانالډ ترامپ وایي چې که چیرته کانګریس په وړاندې مقدمه وچلوي نو اقتصادي وضعیت به سخت خراب شي او غریبي به زښته ډېره شي بل خو د امریکای مشر سرکاري وکیل ویلي چې پر کارونو به یې سیاست سیوری نه غوړوي او د امریکای د استخباراتو سی ای ای پخوانی مشر لیون پینیتا له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکو پر ارزښت غږېدلی پینیتا د امریکای حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ترکیې د اقتصاد کمزورتیا به پر نړۍ باندې هم بد اثر واچوي او اوس هم خبرونه روس له هغه چې د امریکای خارجه وزارت د پاکستان له نوي صدر اعظم یا وزیر اعظم عمران خان سره د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ټلیفوني خبرو په هکله خبر پاڼه خبره کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او وی ویل چې امریکایي اړخ په دې هکله ناسم خبر ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر ولیکل چې غنی د عمران خان او مایک پامپیو د خبرو په هیڅ برخه کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوی ډاکټر فیصل همداراز ټینګار کړی دی چې په کار ده په دې حقله د امریکای په خبر پاڼه کې ورکړل شوی معلومات زر تر زره سم کړی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا مایک پامپیو د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان سره په خبرو کې یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګامونه واخلي په ایران کې لږکي سنی مسلمانان وایي چې د هغه هیواد چارواکو ورته د لوی اختر په ورځو په سرښار تهران کې د اختر د جماعت لمانځه کولو اجازه نه ده ورکړي په تهران او ګاونډي ولایت البورس کې د آذری سنیانو شوراګانو یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې د تهران ښار په څلور ضلعو خلیج فارس پونک رسالات او یافت کې سنیان د اختر په ورځو پرېنه خودل شول چې د جماعت په لمونځونو کې ګډون وکړي که څه هم په تهران کې د سنیانو لپاره کوم جماعت نشته خو سنی مسلمانان د جمعې او اختر لمونځونو لپاره په ځینو کورونو کې سره راټولیږي او یا د ځینو ودانیو په لویو کوټو کې د جماعت لمونځ کوي د ایران آبادی 2.8 میلیونه وګړو ته رسیږي چې په دې کې د 15 نیولې تر 10% یې سنی مسلمانان دي د امریکا په لیرې پروته ایالت هوایي کې سخت توپان روان دی او د امریکای صدر ډانالډ ترامپ د دغه سمندري توپان له امله په هوایي کې بیړنۍ یا ایمرجنسي حالت اعلان کړی دی دغه سمندري توپان هریکین لین نومیږي چې ورسره په تیرو 24 ساعتونو کې له 500 سانتي مترو څخه زیات باران اوریدلی او د هوا د چارو ماهرینو خبرداری ورکړی چې کیدای شي په ځینو سیمو کې د اورښت کچه تر 80 سانتي مترو پورې هم ورسیږي د امریکای صدر ډانالډ ترامپ په لومړي ځل براله په دې حق خبرې کړي چې پر وړاندې به یې مقدمه وچلول شي او کنه صدر ترامپ د زیارت په ورځ له فاکس نیوز چینل سره په یو مرکه کې وویل چې که هغه په کانګرس کې مؤاخذه شي نو بازارونه به له اقتصادي سقوط سره مخ شي او هر څوک به خورا بېوزلي او غریب شي ځکه د ترامپ په وینا په مالیاتي بازارونو کې به د سټاکس بیې دومره راولویږي چې د باور وړ به نه وي د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې هغه خپل روسیال ته خبرداری ورکړی چې په نوامبر میاشت کې دی د امریکای په منځمهالو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي ښاغلی بولټن د زیارت په ورځ په جنیوا کې د روس د ملي امنیت سلاکار نیکولای پاتروشیف سره وکتل او بیا یې په یوې خبرې ناسې کې دغه خبرې وکړي بولټن وویل چې امریکا به د خپل سږ کال په انتخاباتو کې د پردیو لاسوهنه ونه زغمي او آماده ده چې د دغسې مداخلاتو د مخنیوي په خاطر هر لازم اقدام وکړي. د امریکې پخوانی دفاع وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پنیتا وایي امریکا باید پوه شي چې د ترکیې کمزوری اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز کولی شي. ښاغلی پنیتا د امریکا غږ له همکارې ګریټا وان سیسټرن سره په یوه ځانګړې مرکه کې د امریکې او ترکیې ترمنځ وروستیو خرابو اړیکو ته په اشارې سره ویلي چې ترکیې نه یوازې د نیټو متحد هیواد دی او د منځني ختیځ او یوروپ ترمنځ پله حیثیت لري، بلکې په سیمه کې د پوځي چارو لپاره هم د امریکې متهم مهم اتحادی پاتې شوی دی. د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه مخ په خرابېدو شوې چې ترکیې یو امریکایي پادری د جاسوسۍ په تور بندي کړ او بیا امریکې پر ترکیې پابندۍ ولګولې. او روسي خبر دا چې هغه امریکایي میرمن چې په شام کې د زندان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه کړای شوې ده، په هغې به د داعش سره د مرستې په الزام په امریکا کې مقدمه چلول کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو همدا شیبه زموږ غږ د امریکې له سرخار واشنگتن ډی سي څخه اورئ. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان پر نوی وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې په پاکستان کې دننه د فعالو ترهګرو په وړاندې د پریکنده اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پامپیو او عمران خان ترمنځ خبرو کې دا په پاکستان کې دننه د ترهګرو د فعالیت ټکی هیڅ له سره یاد شوی نه دی. نور تفصیل پرې له نوشیروان قلندر ناورو.
د پاکستان خارجه وزارت د امریکا د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی د هغه بیان ردونه کړې ده چې پکې ویل شوی چې د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان ته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی دي چې باید پاکستان د هغه ترهګرو ډلو په ضد د فیصلې وړ ګامونه پورته کړي کوم چې د پاکستان په خوره کې موجود دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی هیدر ناورت مطبوعاتو ته ورکړی شوی بیان کې ویلي دي چې مایک پومپیو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې د ستونزو هوارولو په لړ کې ورسره مرستو ته تیار دي. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبرو کې پاکستان کې د ترهګرو ډلو په ضد د کاروایانو په اړه بیخي خبرې نه دي شوې او په دې کې څه حقیقت نشته. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په اړه پاکستانی مطبوعات د امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د ستمبر اولنې اونۍ کې به نوموړی د پاکستان سفر کوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به ویني. د دوانو هیوادونو د خارجه وزارت د چارواکو لخوا دا بیانونه په داسې حال کې مطبوعاتو ته ورکړی شوی دي چې د کابل څخه دلته په واشنگتن کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ویډیو لینک د لارې د خبرو اترو په وخت مطبوعاتو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځونو مشر جنرال نیکلسن ویلی وو چې د صدر ټرمپ لخوا د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان رول اهم ګرځول شوی دی. کله چې د نوموړي نه په افغانستان کې د امن او ثبات په لړ کې او د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستلو کې د پاکستان د رول په اړه پوښتنه وشوه نو دویل
They are key to the solution. The Taliban enjoy freedom of action there. They occasionally come over from there.
جنرال نیکلسن ویل دوی یعنی پاکستان سره د مسلې د حل کنجي ده. طالبان په دغه هیواد یعنی پاکستان کې په آزادانه ډول ګرځي را ګرځي او په اکثره موکو هم د دغه زینونه راځي. دلته یعنی افغانستان کې بیا کاروایانی کوي او بیا په جنگ کې مړه او ژوبل طالبان هم دغلته وړي. مونږ په دې اړه اندېښنې لرو خو په دې لړ کې نور خبرې کول نه غواړم، ځکه چې په دې ګڼم چې د امریکا دفاع او خارجه وزیران د پاکستان د همسیالانو سره خبرې وکړي. جنرال نیکلسن دا خبرې تیره ورځ د هغه وروسته کړې وې چې تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د څو ورځو پورې د سخت جګړې وروسته افغان چارواکو ویلي وو چې په دغه جګړه کې تر 300 زیات طالبان وجلي وو چې پکې تر 100 زیات وجلي شوي وسلوال د پاکستان اوسیدونکو افغان چارواکو په دې هم سخت ناخوخي خودلې و چې د غزنی په جګړه کې د ژوبل طالبانو درملنه د پاکستان په روغتونونو کې روانه ده. افغان صدر اشرف غنی هم د غزنی سفر په وخت د پاکستان د پوز مشر په مخاطب کولو سره ویلی و چې جنرال باجوا صاحب تا خورا سره ژمنه کړې وه چې له ټاکنو وروسته به زموږ ګیلو ته پام وکړي. اوس ځواب راکړه چې غزنی ته دا ترهګر له کومې راغلل او ولې ستا په روغتونونو کې درملنه روانه ده.
امریکا د تیر یو کال راهیسې پر پاکستان زور اچولی چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په دې ارتباط مختار خلیل صاحب د بهرنیو اړیکو د کونسل یوې خپره شوې مقالې ته نظر اچولی دی.
کونسل آن فارن ریلیشنز د امریکې د دانشورانو یو نامتو ټولی یا تینک ټینک دی. د دې تینک ټینک یوه نامتو زنانه دانشوره الیسا آیرس په کونسل کې د هندوستان، پاکستان او د سویلي ایشیا دپاره ستره سلاکاره ده. د کونسل آن فارن ریلیشن په ویبپاڼه د الیسا آیرس یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان یو کال پس هم د سویلي ایشیا دپاره د امریکې په نوې تګلاره کې یو لوی ستغ دی. الیسا آیرس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د صدر ټرمپ د حکومت د تګلارې تر اوسه پورې څه زړه پورې نتیجې نه دي رابرسېره شوي، ځکه چې پاکستان نن هم د ترهګر ګوندونو دپاره د پناهګاه یو محفوظ ملک دی. مضمون نګار لیکي چې صدر ډونلډ ټرمپ کال وړاندې د امریکې په فورټ مایر فوزي چوڼۍ کې کړي خپل تقریر کې د سویلي ایشیا دپاره د یوې نوې تګلارې اعلان کړی و. صدر په دغه موقع خپل تقریر کې د دریو اهمو خبرو ذکر کړی و. لومړی دا چې د افغانستان کې د امریکنو فوجونو موجودګي د یوې ټاکلې وخت نیټې په ځای د زمینی حقایقو او حالاتو سره د تړلو اعلان کړی و. دویمه دا چې صدر ټرمپ په دغه موقع ښه په ډاګه په پاکستان ټکونه کړي وو چې د افغانستان په جنگ کې امریکې سره دورنګي کوي، او هغه دا شان چې امریکې سره ځان اتحادي کړی دی هر کله چې پټ پناه افغانستان کې د حکومت خلاف د جنګیدونکو افغان طالبانو سرپرستی هم کوي. او درېمه دا چې په دغه تقریر کې صدر ټرمپ هندوستان ته غږ وکړو چې افغانستان له نور زیات اقتصادي او ترقیاتي امداد ورکړي. مضمون زیاتوي چې صدر ټرمپ خپل تقریر کې د پاکستان په حق لدا هم ویلي وو چې د پاکستان په کړو امریکا نوره خاموشه نشي پاتې کېدی. دې پسې صدر ټرمپ د نوي کال په موقع په ټویټر خپل پیغام کې پاکستان ته د دروغو او د درغلۍ د کردار ادا کولو والا ملک ویلو، او په دې یقینا چې ټول سفارتي آداب د منځه ووتل. د صدر ټرمپ د تقریر او پیغامونو یو کال پس که حالاتو ته وکتی شي نو څه خاص بدلون پکې نه دی راغلی. د افغانستان په حق له د تازه خبرونو نه معلومیږي چې طالبانو سره د خبرو اترو معامله بیا ګرمه شوې ده. دا د افغان لانجې د څه ممکنه اواري په لوري یو قدم ګڼلی کېدی شي، خو مسله دا ده چې د دې خبرو د مندرجاتو ډیرو کمو خلکو ته علم دی، او آیا دا به کامیابي هم شي او که نه تر نامعلومه مودې پورې به جاري وي یا به ناکامه کېږي. افغانستان کې د طالبانو دې مار خونړو حملو چې تازه پکې د غزنی حملې دي متعلقه فریق تردوده کړي دي، او د طالبانو د ارادو په حق له نورې پریشانې راپورته کړي دي، او هغه دا چې آیا طالبان په سیاست خبرو اترو کولو ته تیار دي یا تازه حملې خبرو اترو کې د طالبانو د عدم دلچسپۍ څرګندونه کوي، یا آیا طالبان په خبرو اترو کې د سودا بازۍ لپاره د خپل مضبوط حیثیت جوړولو کوشش کوي. الیسا آیرس خپل مضمون کې زیاتوي چې ټرمپ حکومت د تیرو اتو میاشتو راشد پاکستان سره سختی راخستې ده. په جنوري کې د ټول فوزي امداد بندولو اعلان وکړ، او په عالمی سطح فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د پاکستان نامه د هغو شکمنو ملکونو په فهرست کې په دې سبب د اچولو وینا کړې ده چې ترهګر ګوندونو ته د پیسو ټکو د رسیدو د ذریعو په بندولو کې د پاکستان حکومت پاتې راغلی دی. په بین الاقوامي فوزي تعلیم او تربیت کې د پاکستان د افسرانو په شمولیت بندیز لګولی، خو باوجود د دې ټولو اقداماتو د پاکستان په تازه انتخابونو کې په سوونو داسې امیدواران انتخابي میدان کې موجودو چې ترهګرو سره اړیکې لري. الیسا آیرس خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د نوي وزیر اعظم عمران خان په حق له ویلې کېږي چې په لومړي تقریر کې افغانستان، هندوستان او امریکې سره د خوږو تعلقاتو د اهمیت ذکر کړی دی، خو د عمران خان په خوانو تقریرونو نه معلومه ده چې په ترهګرو د بدو ردو ویلو په ځای یې تل په سیمه کې د ترهګر حالاتو دپاره امریکا تورن کړې ده. خو بل طرف ته دا یو ډاګي د حقیقت دی چې د قومي سلامتیا د مد اهمې فیصلې د پاکستان د فوج په اختیار کې دي. دنیا اوس په دې انتظار ده چې آیا عمران خان به د فوز نماسیوا د خپل خوخي د فیصلو وزیر اعظم ثابت شي او کنه خبره به هم زړه په زړه وي، یعنی د پاکستان په خوره پراته تر هغه ګوندونو به برابر افغانستان کې اړې غړې جاری ساتي او د امریکای او د اتحادیانو په قربانو افغانستان کې شوی کامیابی به تعالی ترغه کوي. که داسې حالات جاری پاتې کیږي نو بیا خدا خبره صحیح ده چې پاکستان د سویلي ایشیا د پاره د امریکای د کلونو کلونو راسي د اختیار کړي تګلارې په لار کې یو لوی ستغ دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
امریکا کې د صدر ډونالد ترامپ دوا په خواني نګدي کارکونکو د عدالت لخوا مجرم ګڼل شوی دی. چې وی د ترامپ په خواني قانوني وکیل او بلې د ترامپ د کمپاین په خواني مشر دی. په دې سره ځینی وایي چې خطر اوس ترامپ ته هم نګدي شوی دی او خای ځینی دا غک پورته کړی چې د هغه په وړاندې په کانګرس کې مؤاخذه وشي. خو ترامپ وایي چې کتر مؤاخذه وشي نو سټاک بازارونه به په بې ساري ډول را پریوزي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ په ډاګه پړومبي وار د خپل مؤاخذه یا د خپل څوکۍ نه د لری کولو په اړه پړومبي وار خبرې ترې کړې دي. فاکس خبری چینل سره یو امریکا کې صدر ویل کوچری زه مؤاخذه شم نو د ونډو بازار به پریوزي. صدر ترامپ په دغه مرکه کې ویل زما په فکر خلک به نور هم غریبانان شي او خپل سر ته په اشاره هغه زیاته کړه که دا په منځ کې نه وي نو تاسو به داسې شمیرې ووینئ چې یقین به مو پرا نه شي. ډونالډ ترامپ بیا دا سوال هم راپورته کړ چې هغه څه ډول د دومره ښه کار نه پس هم مؤاخذه کیدی شي. صدر ترامپ د صدارتي کمپاین مشر پال منافورد ته په اته جرمونو د وفاقي عدالت لخوا د سزا پس د صدر د مؤاخذې خبرې اترې په واشنگټن کې تیزې شوې دي. صدر ترامپ د تیری اوږدې مودې راهیسې وکیل او د ده لپاره کارونه سرته رسوونکي مایکل کوهن هم د نیویارک ایالت په یو عدالت کې خپل دا جرمونه منلي چې د صدارتي کمپین په وخت کې هغه دوو ښځو له د غلي پاتې کېدو پر سر پیسې ورکړې وې د چا چې د هغه وخت کاندید ترامپ سره تعلقات وو. صدر ترامپ په خپل ټویټر اکاونټ او په یو ټي وي مرکه کې په مایکل کوهن د دروغ ویلو تور هم ولګاو. د زیارت پر وخت صدر ترامپ د امریکا ستر وکیل جیف سیشن باندې هم سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه سیشنز د قانون قلمدان سنبالولو کې پاتې راغلی. صدر ترامپ بیرته د ثبوت وړاندې کولو د امریکا قانون وزارت او وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی باندې نیوکې کړې چې هغه او د هغه پلویانو سره ناروا چلند کوي. صدر ترامپ ویل د قانون وزارت کې د بډو رشوتونو ذمہوار ستر وکیل جیف سیشن دی. د صدر په وینا ما یو داسې کس تر وکیل ټاکلې کوم چې د قانون وزارت کابو کولو کې پاتې راغلی. جیف سیشنز چرته ردی نه وړاندې صدر ترامپ ته مخ نه دی راګرځولې خو د قانون وزارت په دفاع کې یو بیان جاری کړی. جیف سیشنز په دغه بیان کې ویلي ما د قانون وزارت واک په هغه ورځ ترلاسه کړی و کله چې ما د خپل عہدې سوګن پورته کړ. زه چې تر څو ستر وکیل په څوکۍ ناست یم د قانون وزارت په چارو به سیاسي اغیز ونه منم. د صدر ترامپ وکیل مایکل کوهن لخوا د انتخاباتو په وخت د پیسو د استعمال قانون سرغړونو جرم منلو سره د صدر ترامپ د خپل عہدې نه برطرفه کولو یا د مؤاخذې خبرو زور نیولې خو کانګرس دواړه ایوانونه د صدر ترامپ پارټۍ ریپبلیکن سره دي او دا کار به ډیر ګران وي. راتلونکي نومبر په میاشت کې ډیموکراټان د امریکا په سینټ او کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ نو بیا ممکنه ده چې صدر د خپل عہدې نه برطرفه کولو په لارو چارو کار وشي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویاندي میرمن سارا سینډرز هکبی تیر ورځ خبریالانو ته ویل ډیموکراټان باندې د نومبر کانګرس لپاره انتخاباتو کې د مؤاخذې په موضوع د خلکو نه وټ غواړي خو ډیموکراټان په دې اړه ډیر محتاط دي. په کانګرس کې د اقلیتي ډیموکرات ډلې مشرې میرمن نینسی پلوسی په دې اړه ویلي کدا سه شواهد ترلاسه شول چې په صدر مؤاخذه کېدلی شي نو په کار ده چې راپډاګه شي. میرمن پلوسی دا هم وویل زما په فکر ریپبلیکن پارټي هم موږ څخه غواړي چې موږ د انتخاباتو موضوع د صدر مؤاخذه کیدو خو زبا په دې حق له دومره اوام چې تاسو د سیاسي رنگ نشه ورکولې نه په سیاست دا سر ترسولې شي. موږ له پکار دا چې ریښتیا او پسې تکل وکړو. د امریکا د منځنۍ مودې انتخابات چې صدارتي انتخابات قریبا دوه کاله پس کیږي همیشلا د صدر مخالف پارټۍ لا ګټ ورکوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. جنوبی افریقا د امریکې پر صدر ډونالد ټرمپ دا الزام لګولی دی چې غنی هغه نژادي تفرقې ته لمن وی. د سویلي افریقا حکومت وروسته له دا الزام لګوي چې ټرمپ خپل ټویټر کې داسې څه ولیکل چې څرګندولې په جنوبی افریقا کې سپین پوستکي کې کروندګر وژل کیږي او ځمکې ترې اخیستل کیږي. سویلي افریقا ویلي چې دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. نور تفصیل به له شعیب زاده څخه واوري.
د سویلی افریقا حکومت د امریکا په صدر ډونالد ټرمپ تور لګولې په دغه هیواد کې د رنگ په بنیاد تاوتریخواله سیوا کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل یو ټویټر کې ویلي په جنوبی افریقا کې سپین پوستکي ذمہداریا کروندګر وژل کیږي او په زور اترې ځمکه نیول کیږي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د جنوبی افریقا حکومت ویاندې دغه ته په ځواب کې ویلي د صدر ټرمپ لخوا شوی ټویټ کې دروغ معلومات دي او د هیواد د نړیوالو اړیکو وزیر لینوی سیسولی د صدر ټرمپ ټکو یا تورو ته په غلطو یا دروغو معلوماتو جوړ شوی یا بدقسمته خبره ویلي. میرمن سیسولو ویلي د صدر ټرمپ د دغه ټویټ په اړه به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو سره په سفارتي لارو خبرې کوي. یو شمیر پوهان بیا د صدر ټرمپ لخوا د سفارتي اړیکو لپاره د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کارولو باندې هم نیوکه کړې دي. د جنوبی افریقا حکومت ویلي د صدر ټرمپ بیان په دغه هیواد کې خلک جدا کول یا تقسیمول دي او د پخوانی وخت هغه بد یادونه بیا تازه کول دي. په سویلي افریقا کې د ځمکې یا جایداد په اړه اصلاحات یا لینډ ریفارمز یو سنجیده او ژوره لانجه ګڼل کیږي. که څه هم دغه شمیرې اخیری نه دي خو د اندازو تر مخه په جنوبی افریقا کې د سپین پوستو شمیره کمه ده خو زیاتره شخصي ځمکې د دوی ملکیت دی. په جنوبی افریقا کې د سپین پوستو کو زمیدارو د وژنې دا خبره په داسې وخت شوې ده چې دغه هیواد د زمیدارو اتحادیه یا سازمان ایګری ساوت افریقا ویلي دغلته په تیرو دوو لسیزو کې دغه شمیره ډیره کمه شوې ده. د اګست میاشتې په شروع کې د جنوبی افریقا حکومتي چارواکو اعلان کړیو چې د پخوا شوي د ځمکې تقسیم به سموي او پکې شوي غلطۍ به راوباسي خو چارواکو دغه خبره رد کړې وه چې ګنې حکومت د چان ځمکه نیسي یا قبضه کوي. د سویلي افریقا په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو یو پروفیسر جان سټریملین وای که دغه خبره چرته د پوهنتون یا یونیورسټۍ شاګرد په خپل تحقیق یا څېړنه کې کړې وه نو ما به ډېر سپک کړی و. خاغلی جان ویلی د صدر ټرمپ بیان دروغ او د خلکو راپارول دي. نوموړی وایي ټولو ته معلومه ده چې دلته زیات ځمکه د سپین پوستو د قبیلو د مشرانو او د حکومت ته او دا چې دا ځمکه بیرته په انصاف سره تقسیم شي او پکې بې انصافي ونه شي او د رنگ په اساس تقسیم نه وي دا کار به ډیر په احتیاط سره کول وي او د جنوبی افریقا صدر هم دغه کوشش کوي خو په دغه کار کې به موږ لا ډیر احتیاط او د هغه مرسته کول وي خو دغه کار په ټویټر نه دی پکار. د جنوبی افریقا حکومت مخالفه سیاسي مشر بیا ویلي دغه لانجه به د هیواد د آئین لاندې سمول وي او زیاتوي نړیوالو مشرانو لخوا په دې کې لاسوهنه به په دغه مهمه مسله کې هیڅ ګټوره خبره شامل نه کړي. په کیپ ټاون کې میشت یو سیاسي څېړونکی ډینیل سلک وای د صدر ټرمپ دغه ټویټ ښکاره کړې ده چې څنګه ځایي سیاست نړیوال رنگ اخلي. سره د دې هر څه د جنوبی افریقا حکومت بیا ویلي د صدر ټرمپ دغه ټویټ سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو سبد اثر ونه غورځيږي. د کال 2018 راسې په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر نشته او د صدر ټرمپ انتظامیه به لا دغه فیصله کوي چې څوک د پیټریک ګیسپاټ پر ځای په جنوبی افریقا کې سفیر وټاکي.
د امریکای پخوانی دفاع وزیر او د سیایي پخوانی مشر لیون پنیتا د امریکای او ترکی ترمنز وروسته خراب اړیکو ته په اشاره سره وایي ترکی نه یوازې د نیټو ملګری هیواد دی او د منځنی ختیځ او یورپ ترمنز د پله حیثیت لري. په سیمه کې هم د پوځي چارو لاړخه د امریکای مهم اتحادی دی. پنیتا دا خبره له امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې وکړله. نور ټکي به یې له نصیر کاکړ څخه واورو.
د وایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلی پنیټا وویل امریکا له ترکیې سره هلته د بندي پادری انډریو برنسن پر سر د مخالفت له امله په سختو حالاتو کې ده، ځکه چې پر ترکیې یې محصولات زیات کړي او د هغه هیواد اقتصاد یې اغیزمن کړی دی او وایي دا د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وایي ترکیه د ایران او نورو اسلامي هیوادونو په پرتله په اسلامي نړۍ کې ډیر مهم مقام لري او تل یې د بنیادی طاقت په توګه دا کردار ترسره کړی دی. دا نه یوازې له یورپ بلکې له منځني ختیځ سره هم تړاو لري. د وایس اف امریکا د خبریالی میرمن سټیرن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا امریکا د ترکیه لپاره څومره ارزښت لري، ښاغلی پنیټا وایي
I think Turkey does in fact play a very important role and is important for the United States to be able to maintain a relationship with Turkey.
هغه وی ترکیه ډیر مهم رول تر سره کوي، نو د امریکا لپاره دا ګټوره ده چې له ترکیه سره اړیکی سمې وساتي. استخباراتي، دفاعي، پوجي، اقتصادي او امنیتی اړیکی د دواړو هیوادونو لپاره ډیر ارزښتمن دي. پادری برنسن چې په 2014 کال کې په ترکیه کې د ناکامه کودتا په تور نیول سوی و، 13 میاشت په کور کې نظربند وساتل سو. صدر ترامپ وایي له ترکیه سره یې تړون کړی و چې پادری به خوشي کوي چې امریکا ته ستون سي، خو وایي تر څو چې هغه خوشي نه سي له ترکیه سره به یې اړیکې خرابې وي. ښاغلی پنیټا وایي صدر ترامپ د خبرو اترو لپاره ډیر سخت ګامونه اخلي او امریکا باید په دې پوه سي چې دوی نه غواړي ترکیه له اقتصادي ستونزو سره مخ سي، ځکه چې دا د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز کولی سي. د دفاع پخوانی وزیر وایي ترکیه د امریکا ډیره مهمه تکیه ده، ځکه چې امریکا په دې هیواد کې پوجي مرکزونه لري او دوی نه غواړي چې له داسې حالت سره مخ سي چې ترکیه ورته د دغه مرکزونو د تړلو ګواښ وکړي. د وایس اف امریکا د دې پوښتنې په جواب کې چې که ترکیه نور هم په روسیې تکیه وکړي او له امریکا سره د خرابو اړیکو په نتیجه بلاخره د ناټو له اتحاد هم ووزي، لیان پنیټا وایي دا به ډیره خطرناکه پریکړه وي.
The more Turkey will rely on Russia, the more other countries in that region will look to Russia for leadership in the Middle East. Russia obviously through the aggression in Syria took that step in order to establish a foothold in the Middle East.
هغه وایي څومره چې ترکیه په روسیې تکیه کوي او څومره چې د سیمې نور هیوادونو په منځني ختیځ کې روس ته د رهبری په سترګه ګوري او روس په شام کې د یرغل له لارې په منځني ختیځ کې منګولې شخي کړي، امریکا باید ورباندې اندېښمنه سي. شغلی پنیټا وړاندیز کړی چې که امریکا له سفارتي لارې له ترکیې سره د پادری برنسن پر سر د پیښې سوي شخړې په اړه خبرو ته دوام ورکړي نو دا ستونزه به حل سي، خو وایي که له خپل پخواني متحد سره اړیکې بیرته شي نه کړي نو داسې اتحادي به ونه لري چې د ایران، داعش او ترګرۍ خطر ته جواب ووایي. هغه وایي دا به په نړۍ کې د امریکا مقام هم کمزوری کړي.
او د امریکا غږ ډیوا رادیو سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای د زموږ خبرونه پای ته رسیږي او په څو شیبو کې به تاسو د مشال رادیو خبرونې واورئ چې پیلېږي په همدې څپې باندې، او البته تاسو په پام کې وساتئ چې د فیسبوک او ټویټر له لارې هم کولی شئ د ورځې تازه خبرونه زموږ څخه واورئ او ولولئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.